دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
ولسمشر ټرمپ طالبانو سره د سولې د هوکړې په مشروط ډول تایید کړې ده. د روغتیا وزیر وایي د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا ده. او پاکستانی محکمې حافظ سعید ته د 11 کاله بند سزا واوروله.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې نن اوله مسله د سولې د خبرو لپاره د یو هیئت د جوړولو مسله ده.
که یوازې د ارګ خبره منل کېدی خو بیا به دا تروسه دا نور مشکلات به نه و کنه.
د جنوبي ولایتونو یو شمیر میرمنو د یوې غونډې په وخت کې د جګړې د ژر بندېدو او دایمي سولې غوښتنه کړې ده.
نارینه مري یا د یوې ښځې مېړه دی یا یو مور دی یا یو پلار دی یا یو زوی دی.
د دې او نورو مطالبونو علاوه د امریکا د نیو همشایر په ایالت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو ترمنځ د رقابت په حق له د خپل خبريال نه روسته حال اخلو. خو د دینه مخکې د نړۍ خبرونه واوري چې نو شبه آشنا او شکیب دوستي وایي.
السلام علیکم. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشروط ډول له طالبانو سره د سولې هوکړه تایید کړې ده. د یاد راپور په اساس د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د پام وړ راکمول به ممکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. همدارنګه نن د سی این این تلویزیوني شبکې د امریکا د دفاع وزارت د دوو چارواکو په حواله خبر ورکړی چې واشنگتن هڅه کوي د روانې اونۍ په ترڅ کې له طالبانو سره د تشدد د کمولو په اړه موافقه اعلان کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د یو لړ ټویټونو په ترڅ کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورته د تاوتریخوالي د کمولو په اړه د طالبانو د وړاندیز په هکله معلومات ورکړي دي. په یو بل خبر کې د ناتو عمومي منشي نن په بروکسل کې خبريالانو ته ویلي چې دوی له هر هغه اقدام نه ملاتړ کوي چې تشدد کموي. ینس سټولټنبرګ ویلي چې طالبان د جګړې د ګټلو واس نه لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جنجالي رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لومړني کارونه پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان زبی الله سعادت امریکا غاک آشنا رادیو ته ویل
وروسته لغه به تطبیقات پیلېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون فیصله په درسته ډول سره تطبیق او پلی کړي او په دې برخه کې هیڅ ستونزه او مشکل نه لیدل کیږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصله پر اساس که د جنجالي رایو نمونه 15% ټاکل شوی انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو معتبر ګڼل کیږي، او که چیرې معیارونه یې پوره نه کړل نو ټول جنجالي رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي.
په چین کې د کرونا وایروس له امله د مړو شمیر 1300 تنه ته لوړ شوی او له 4300 څخه ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. چینایي چارواکو د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو شمیر سیمې بندې کړې دي. ګالیا رڼا نورستاني ریپورت لري.
موږ ټول پیشګیرانه وقایوي تدابیر نیولې دي. په میدان هوایي کې او بنادرو کې موږ غربالګري یا سکرینینګ پوینټونه لرو چې خلک څرسي. په مجموع ټول مسافرین خواهد چې د چین نرسي، خاصا د وهان نه کراشي، هغوی تبه سنجول کېږي، درجه حرارت اعراض پوښتنه کړل کېږي.
چین د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد پر یو شمیر سیمو کې پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. چینایي چارواکي د اوسیدونکو او د موټر له چلوونکو څخه غوښتي دي چې بې له اجازه تګ راتګ دې نه کوي. د بیجنګ ختیځ کې د یوې ودانۍ اوسیدونکو ته د ننوتلو ځانګړي کارتونه جوړ کړي دي. امنیتي افسران مخکې له دې چې خلکو ته اجازه ورکړي چې ودانۍ ته ننوځي د خلکو د بدن حرارت معاینه کوي. د دې ویروس د پیښو یوه لویه ډله د جاپان په یوکوهاما کې د کروز په کښتۍ کې سپاره 3200 مسافر دي چې په بیړۍ کې قرنطین شوي دي. د جاپان د روغتیا د وزیر په وینا په بیړۍ کې 9 تنه نور مسافر، د بیړۍ کارکونکي او یو افسر په کرونا ویروس اخته شوي تایید کړي دي. ګالیارانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وی له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د هیواد د نړیوالو روغتیایي بنسټونو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سلاکار او وایان ډاکټر وحید الله مایار امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په افغانستان کې تر اوسه په دغه ناروغۍ اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت شوې. د امیر روغتیا وزارت له خوا نن په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي د امیر روغتیا وزارت لږ امکانات لري او د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولی دی. د بیان له مخې د روغتیایي بنسټونو استازو کرونا یو خطرناک وایروس بللی او له افغانستان سره په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده.
د پاکستان د پنجاب ایالت د لاهور ښار د ترهګرۍ ضد محکمې د لشکر طیبه ډلې بنسټګر او د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید ته په دوو جلا دوسیو کې د 11 کالو بند سزا ورکړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس او فرانس پریس اژانس پاکستانی رسنیو په حواله په حافظ سعید او د هغه په ملګری ظفر اقبال باندې له ترهګرو سره د مالی مرستې په غیر قانوني توګه د پیسو دراغونډولو او په یو غیر قانوني تنظیم کې د غړیتوب تورونه ثابت شوي دي. لشکر طیبه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د هند پاوز په ضد جنګیږي. په لشکر طیبه دا تور هم دی چې د 2008 کال د ممبئی په حملو کې لاس درلود.
د امریکا د متحده ایالاتونو په نیو امشار ایالت کې د 2020 کال د جمهوری ریاست مقدماتي انتخابات د برنی ساندرز په بریا سره پای ته ورسیدل. ساندرز وکړه شول د نیو امشار په ټاکنو کې خپل دیموکرات سیال پیټ بوتچیچ ته په یوې سخت سیالۍ کې ماته ورکړه. ښاغلی ساندرز د سې شنبې ناوخته د نیو امشار په مانچستر ښار کې د خپلو سلګونو مینهوالو ترمنځ راڅرګند شو او دا بریا د هغو زرګونو کسانو د هڅو پایله وبلله چې په سړه او واورینه هوا کې هلې ځلې کړې دي. د دیموکراتانو ترمنځ راتلونکي مقدماتي انتخابات د فبروري په 22مه په نواده او د همدې میاشتې په 9مه په جنوبي کارولینا کې ترسره کیږي.
د سودان حکومت وایي چې د پخواني ولسمشر عمر البشیر او دریو نورو کسانو قضیه به د جرمونو نړیوالې محکمې ته ولیږي. دا خبر د سشنبه په ورځ د سودان د حکومت او د دارفور د یغي ډلو د استازو له مجلس نه وروسته خبر شوه ده. د جرمونو نړیواله محکمه غواړي چې د سودان پخواني ولسمشر د جنگي جرمونو د بشريت پر ضد د جرمونو او قتل عام په تور محاکمه کړي. د البشیر حکومت د تیر کال د اپریل په میاشت کې د یو پوزي کودتا په ترڅ کې نسکور شو.
په اندونیزیا کې چارواکو نن ویلي دي چې د سوماترا په ټاپو کې زندانیانو محبس ته اور اچولې ده. معترضین وایي چې په محبس کې ظرفیت کم خو زندانیان ډیر زیات دي. سلګونو پوځیان د زندان د کنټرول لپاره د سوماترا شمال ته لیږل شوي دي. د کابانجای زندان د 193 تنو زندانیانو د ساتلو ظرفیت لري خو اوس مهال په کې څه باندې 400 کسان زنداني دي. د دغه ټولو زندانیانو ساتل د اتو افسرانو په غاړه دي.
روسیا د سیاسي مخالفینو د ځپلو لپاره د ترهګرۍ ضد قوانینو نه کار اخلي. د بشري حقوقو د څار ډلې له روسي مقاماتو نه غوښتي چې د ترهګرۍ ضد قوانینو په استفادې د منتقدینو د چپ کولو په ځای لاغوي سره د خبرو لاره خپل کړي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څار ډلې دفتر نن د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 12مه د روسیې پر دغه چلند انتقاد کړی دی.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس ته په تلیفوني خبرو کې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ په حق له خبر ورکړی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال حکمت سروش موږ ته رپورټ راکړی دی.
د امریکایانو او طالبانو د استازو ترمنځ د شاوخوا یو کال خبرو اترو او په دغه بهیر کې تر لوړو ژورو وروسته بالاخره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تاوتریخوالي د کمښت په شرط له طالبانو سره د سولې هوکړه تایید کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په ټلیفوني اړیکه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړی.
اگر این مرحله موافقانه سپری شود، یک میاد زمانی ده که طرف ایالات متحده امریکا تعیین میکنه، طالبا در اون مرحله کاهش خشونت را اموگونه که رویش توافق میشه مراد بکنن و کدام تخطی صورت نگیره، قدم بعدی امضای توافق نامه ایالات متحده با طالبا است.
که څه هم ډیرو ته د تاوتریخوالي کمښت یوه پوښتنه ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو پلاوی دا مهال په دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت جزئیات په اړه خبرې اترې کوي.
که یوه میاشت و که لس ورځې و په دې کې به تاوتریخوالی کم وسي تر څو چې توافقنامه امضا شي. کله چې توافقنامه امضا شي دا به هغه نورو د بندونو تطبیق ته به لاره هواره کړي، لکه بین الافغاني مذاکرات چې د بین الافغاني مذاکراتو په د ایجنډا په سر کې به فکر کوم د اوربند مسله وي او بیا په هغې باندې توافق کیږي.
د سولې ولسي حرکت هم د تاوتریخوالي پر کمښت د امریکا او طالبانو د هوکړې هرکلی کوي، وایي چې د حل لاره وربندې
د دې لپاره چې واقعي سولې ته ورسیږو په سیمه کې واقعا هم جګړه له منځه لاړه شي، لازمه دا ده چې د جنگ لوري مخامخ سره کښېني او تر ټولو لومړی په دې کار وسي چې اوربند وسي، جګړه ودرېږي، بیا به خلک هم مطمئن سي او خلک بم بیا که د سولې خبرې اوږدېږي هم مسله به نه وي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق نامې تر لاسلیک وروسته باید سمدستي بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د سولې فعالان وایي سیاسون د پلاوي جوړولو ته تیار دي او ارګ هم باید تیاری ونیسي.
که یوازې د ارګ خبره منل کېدی خو بیا به دا تورسو دا نور مشکلات به نه و کنه، خو دا چې هغوی هم په دې فکر وکړي چې ټولو سره په شریکه باندې د هیئت تعین کړي تر څو پورې دا پروسه څومره چې کوم ځای ته رسېدلی چې د نور مخکې هغه د بین الافغاني مذاکرې د مخې له منځ ته ځي مخته تلی شي.
د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازی مارک ویسپوتسل وایي چې د جګړې هیڅ لوری باید د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې دغه لوی پرمختګ له خنډ سره مخ نه کړي. هغه وایي هیواد یې تیار دی چې بین الافغاني مذاکراتو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، مشهور امریکایي خبریال پیټر برګن امریکا غږ ته پرون په مرکه کې ویلي دي چې هیله من یم چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې دا ځلې شامل کړی شي، نه دا چې یوازې پرې خبر کړی شي. پیټر برګن او د نړیوالو مطالعاتو او سکالرشپونو د ادارې د رئیس مرستیال دی. نوموړی د افغانستان او نړیوالو مسایلو په برخه کې مشهور دی او څو کتابونه یې لیکلي دي. د امریکا خبریال نسیم ستانیزی د پیټر برګر سره د افغانستان پر روانو حالاتو، د سولې د هڅو په څرنګوالي او د طالبانو سره په خبرو په هکله مرکه کړې ده.
پرزیدنت غنی هاز جست ټویټډ دټ ولسمشر غنی څو شپې مخکې ټویټ وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ورته ټلیفون کې د سولې پر روانو خبرو کې د ډیر مهم او فوقلاده پرمختګ خبر ورکړ. تاسو څه فکر کوئ دا فوقلاده پرمختګ به څه وي؟
زه فکر کوم دا ډیره ګرانه چې سړی پوه شي چې دا به څه وي، ځکه چې د افغانستان حکومت په حقه باندې د سولې د دې خبرو په برخه کې شک درلود، ځکه چې دوی ترینه ایستل شوي وو. نو زه خوشحاله یم چې ولسمشر غنی په دې برخه کې ټویټ کړی دی.
What will you call notable progress? تاسو به فوق العاده پرمختګ څنګه وارزوئ؟ تاسو د افغانستان په مسایلو ښه خبر یاست.
Notable progress. زه فکر کوم چې فوق العاده پرمختګ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت ته برخه ورکول او په خبرو کې شاملول دي. تاسو په افغانستان کې د سولې خبرې نشئ کولای، مګر دا چې د افغانستان مشروع او منتخب حکومت پکې شامل وي. نو زه هیله منم چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې شامل کړئ شي، نه دا چې یوازې پرې خبر کړئ شي.
After a few months of relative
په کابل کې یو څو میاشتې نسبی آرامۍ نه وروسته بیا برید وشو. په داسې حال کې چې د سولې خبرې روانې دي او هغه تیر ځل هم په یو برید باندې فسخه شولې، دا برید به ستاسو په نظر د سولې پر خبرو منفي اغیزه ونه کړي؟
پرزیدنت ترامپ هو ولسمشر ترامپ خو د سولې هغه خبرې او بحثونه په دې وزنډول چې پر کابل باندې په یو برید کې یو امریکایي عسکر وژل شو. د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې خو دا اوسنی برید چې په کابل کې وشو کوم امریکایي عسکر څومره چې زه پرې خبر یم پکې نه دی وژل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دا به په ولسمشر ترامپ کومه اغیزه ولري.
دو یو تینک قطرز پولیټیکل شورا
تاسو څه فکر کوئ چې د قطر سیاسي شورا په پاکستان کې د طالبانو پر نظامی شورا اثر او رسوخ لري؟ د افغانستان حکومت په دې باور دی چې پاکستان پر اوسنیو نظامی قمندانانو ډیر اثر لري نسبت دی ته چې د قطر سیاسي شورا یې پرې ولري.
My impression is the political shura of Qatar.
زما تاسو درته چې دا ضروري نه ده چې د قطر سیاسي شورا د طالبان د جګړې د میدان د ټولو قومندانانو په اساسوب خبري وکړي شي. په دې برخه کې ډیر اختلاف دی چې څه وکړو. څرګند ده چې د قطر شورا سیاسي څنګه ده او نظامی شورا جګړه کوي. سړی دا تمه کولای شي چې یو څه مشابهتونه به نظریات کوي او یو څه اختلافات به هم وي د هغو کسان ترمن چې جګړه کوي او د هغو ترمن چې په قطر کې ناشتي.
امباسادر خلیلزاد
سفیر خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا ډیر با قدرت سفیر و ډیر موده هم نکی تاسو څه فکر کوئ چې د خلیلزاد کاری سابقه په افغانستان کې له هغه سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي او کنه
یقینا سفیر خلیلزاد په افغانستان کې ټول مطرح سیاستوال پیژني پدې کې ولسمشر غنی هم شامل دي دواړو تقریبا نیمه پیړۍ مخکې د بیروت په امریکایي پوهنتون کې په یو صنف کې ول نو زه فکر کوم دا هغه ته د سولې د مذاکرې چی په توګه غټور کړ دي ځکه هغه د افغانستان په تاریخ پوهیږي خو تاسو په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان حکومت په دې باندې ناراضي و چې د سولې هغه خبر نه ایستل شوی و چې خلیلزاد مشرتوب کوي هله چې هغه اوس په کډیر کسان شامل کړي
What do you think about the Afghan government?
د افغانستان د حکومت د ورټیا په برخه کې څه فکر کوي؟ آیا دا حکومت د امریکا لپاره د باور وړ شریک دی او کنه؟ مثلا د ترهګری په جګړه کې د میلیونو ډالرو مرستو او نورو مسایلو په اداره او کنټرول کې پر باور کې دلی شي؟
I mean I think the Afghan government
څرګنده چې د افغانستان حکومت د اداري فساد په برخه کې ستره ستونزه لرله خو مختلف وزارتونه خیلی او بل موثر وي په دې کې شک نشته چې د امریکا پاوز د افغانستان له خاصو قواو سره ډېر نږدې همکاري کوي او د استخباراتو دفتر هم له امریکا سره همکاري کوي نو زه فکر کوم چې ستا پوښتنه په دې پوری اړه لري چې د افغانستان د حکومت د کومې څانګې په برخه کې خبري وکړو د افغانستان په حکومت کې ډېری مختلفې څانګې دي یو شمېر وزارتونه او ادارې له نور نه په ډېر موثر توګه کار کوي د افغانستان د خاصو قواو اداره او نظم ډیر ښه کار کوي زما تاثیر دار چې د افغانستان د ملي امنیت اداره ښه کار کوي او یو شمېر نور وزارتونه کم موثر دي البته ډیر اداري فساد هم پکې دي د امریکا حکومت اکثره وخت د هغو پیسو په برخه کې خبرې کوي چې په افغانستان کې لګول دي خو واقعیت دار چې په دې پیسو کې زیاته برخه بیرته په امریکایانو لګول شوې ده د امریکا قراردادیانو او امریکایي کمپنیو او د امریکا د پاوس په معاشونو لګول شوې دي نو زه فکر کوم چې د دې نظریې او ادعا چې موږ په افغانستان کې ډېر پیسې لګول دي یوازې تروي اندازې پورې سم ده
Thanks a lot Peter
Thank you Nasim
دا واشنگټن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د امریکا د متحده ایالاتو د نیو همشایر په ایالت کې د 2020 کال د جمهوری ریاست مقدماتي انتخابات پای ته رسیدلی دي د برنی سندرز په کامیابی البته په نیو همشایر کې او د وکړه شو چې خپل رقیب پوت بودیجه ته ماته ورکي د امریکا غږ د آشنا تلویزیون همکار سمیع الله جلال زئی چې نیو همشایر ته د رپورټونو د برابرولو لپاره تللی دی نن یې دغه رپورټ را لېږلی
سناتور برنی سندرز د نیو همشایر ایالت په مانچستر ښار کې خپل سلګونو مینوالو ته د بریا د هغو زرګونو کسانو د هڅو پایله وبلله چې په سړه او ورینه هوا کې هلې ځلې کړې دي
زموږ کمپاین یوازې ډونالډ ټرمپ ته د ماتې ورکولو لپاره نه دی بلکې د هیواد ته د بدلون راوستلو په موخه دی څو دا جرأت پیدا کړو چې شتمنو څخه مالی ترلاسه شي د بیمې او درمل شرکتونو د سکرو او ګازو او پوځي شرکتونو سره مقابله وکړو
په دې ټاکنو کې پټ بوتچ دویم او میرمن ایمی کلوبچار دریم مقام ترلاسه کړ بوتچ منو وکړه چې دیموکراتان به سره یو موټی کړی
Most Americans don't stand har har cha pa sharul che la muk sara selfie sara muafiq niwi muk nush kawale che de mutahida rato pa asri tarikh ki tar tulu yow tarafa wa rasma shatamat war kulu
de intikhabat tar tulu hairanawun ki khabar da wa che de Minnesota senatori Amy Klobuchar dreyam maqam gata
Donald Trump's
د ډونالد ټرمپ لپاره تر ټولو بد وضعیت بداوی چې خلک په نومبر میاشت کې هغه چاته رائے ورکړي چې د ټرمپ د ملنډو للاسا پوزې تر اغلې ده
د امریکا د جمهوریت ریاست په خوانی مرستيال جو بایدن دای ول ټاکنیزو جرګګي ورسته یو ځل بیا د نیو همشیر په ټاکنو کې د خپل سیالانو په پرتله کمی رائے ترلاسه کړي او د سناتور الیزابت وارن ورسته په 15 مقام کې دی
نو کله چې اوري کارپوهان د سیالیو په اړه خبرې کوي ورته وایس چې سیالي لا پای ته نه رسیدلې او موږ یې اله په پیل کې یو
سناتور وارن هم د کمپاین د دوام هوډ وکړ
زمون کمپاین په غوړه مقام کې دی چې و شي کړای په نومبر کې ترامپ ته ماته ورکړي ځکه موږ خپل ګوند یو موټی کولای شو
د دیموکراتانو ترمنځ راتلونکي مقدماتي انتخابات د فبروري په 22مه په نویدا او د همدې میاشتې په 23مه په جنوبي کارولینا کې ترسره کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د قندهار په ولایت کې یو شمیر میرمنو غونډه کړې ده د جنگ د زر تر زره د بندیدو غوښتنه کړې او دا غوښتنه کړې ده چې دایمي سولې لپاره د کار وشي. عزیز الله پوپل موږ ته د قندهار نه رپورټ راکړی دی.
د جنوبي ولایتونو ښځینه پالانی او د مدني ټولنې غړي په هیواد کې د سولې د روان جریان په اړه ګډه ناسته لري. دوی د عدالت او د قربانیانو د حقوقو د ساتنې پر بنسټ د سولې د ژره تاګ غوښتنه لري. دا غرض دوی زیاتوي چې د جګړې دوام هر ورځ نه جبرانیدونکي تاوانونه رامبین سکي او قربانیان بیا هم عام افغانان دي. ښځینه پال ډاکټر عزیزه وطنوال وایي چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړي ډول پاکستان دي د افغان سولې لپاره د سیمې د ثبات په مقصد عملی مرسته وکړي.
شتي بي حد ډېر قرباني شوی دي. موږ صلاح نه د اخیستې، موږ جنگ نه دی کړی، ولی موږ ک نارینه مري یا د شتي مېړه دی یا یو ور دی یا یو پلار دی یا یو زوی دی. په دې کې تاسو فکر وکړئ چې اوس د څومره متاثر کیږي چې هر دا ګران شي ترين دوست لاس ورکړي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو میرمن رحیمه وایي چې د جګړو د دوام لکبلې د ولایت په ډیرو برخو کې د ټولنی هر غړي ته نجبرانیدونکو تاوان رسیدلی او دوی د جګړې د سملاسي درېدو غوښتنه کوي. د غرض نوموړي زیاته کړې چې افغانان د ودایمي او تلپاتې سولې غوښتونکي دي.
موږ ټول خلک سولې ته لیواله دي، خداس سولې ته لیواله دي چې هغه دایمي سولې او پاغه کې د ټول ژوند تامین شوی.
د سولی د راتلونکو په باب د جوړسوي کانفرنس ته په خبرو کې په جنوب کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونامه استاذي میرمن الیزابت ویل چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې داسې سولې غواړي چې د افغانانو عزت او عدالت پکې خوندي وي.
سینس یونامه بیلیوز دټ دیر از نو ملټری سولوشن ټو د کانفلیکټ ان دیس کانټری. وی انګیج وذ سټیک هولډرز ات اول لیولز، انټرنیشنل، نېشنل اند لوکل.
په جنوبی ولایتونو کې هر ورځ نامنی او د جګړو دوام د عام افغانانو تر مابین زده جګړې د دوام په اړه اندیښنې زیاتې کړې دي. عمومي غوښتنه دا ده چې د سولې لپاره دی هر لورې خپل قرباني ورکړي او د عام افغانانو د مرجوبلي د مخنیوي لپاره دی د سولې رواني خبري اترې خپل اصلي مقصد ته ورسول سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنوریدونکو زموږ پرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي پاکستان ته د دینی مدرسو د زده کوونکو ورتګ کم شوی دی او اوس په ننګرهار کې سرګونه داسې مدرسې شته چې دینی تعلیمات پکې کېدای شي. دوی وایي یوازې په ننګرهار کې له 15 نه زیاتې داسې مدرسې دي چې له دوی سره رسمي نه دي او ځینې د حکومت له ولقې نه هم بهر دي. په دې حق لا ذبیح الله غازی موږ ته رپورټ راکړی دی.
جاپانی ناکامورا داس کال وړاندې په خیوه کې د دینی مدرسې ودانی آباد کړ چې اوس پکې 900 نارینه او 1500 خزینه زده کوونکي سبق وایي. په زده کوونکو کې ځینې د سیمشته چې په خوای پاکستانی مدرسې لوستلې خدا څو کال دلته دي.
درې کال کې چې افغانستان ته راغلی مخکې په خور کې په جامع جنیدیا کې زده کړې کړې دي. والته ډېرې سختې نه د لارې تګ را تګ هغه مصرفونه هغه اوس دلته ماشا الله ارڅخه دي.
ځینی وایي د هغه ځای په مدرسو کې ورته په افغانستان کې د اوسنی حکومت پر ضد د سخت دریځي خبرې هم کېدلې. ډاکټر تیتسو ناکامورا د مدرسې له ودانۍ سره سره هم دغلته یو لوی جماعت او زده کوونکو ته د لیلی ودانۍ مباده کړې خو لای پرانیستې نه و چې وسلوالو واژه. د مدرسې مشروایی د درس چاري رواني دي خو ک دینی مدرسو ته پام ډیر شینو او خلک بنورو هیوادونو ته لټګراو ګرځي.
نو کوم خلک په بار ملکی اوروزل شي امغه اکزان سر اخلي امغه تاثیر اخلي کوم ځوان سان کی اوروزل شي دا ډیر فایده لري. د دې د امنیت لپاره تقریبا 80% او 90% خمس بدر رول لري. خو سر په وختونه دا چې کوم سرحدي ولایتونه دي چې حکومت صرف یو کارو کې چې د مدارس لیلیه کې
ننګرهار کې سلګونه داسې مدرسې شته دی چې د خلکو په چندو روانې دي، لکه د دوی زده کوونکي په کلو ګرځي او وظیفې ټولی. وایي که حکومت ورته پام وکړي نو بیا به پردیو وطنونو ته نه ځي او د نظام په ضد به له کرکې راوګرځي. د ننګرهار د حج او اوقافو اداره وایي دغه ولایت کې له 1500 ډیرې داسې دینی مدرسې شته دی چې له دوی سره رسمي نه دي او ولسي خلک یې چلی. وایي ځینې یې له حکومتي ولکې وتلو سیمو کې هم شته دی، خو د اوسني نظام په ضد تبلیغات 90% راکم شوي او حکومت د دینی مدرسو ملاتړ ته کلک ملاتړلې ده.
هغه ستونزه به هم حل شي چې ولس ته دا ذهنیت ورکول کېده چې دغه نظام نه مدرسه درته جوړوي، نه جومات درته جوړوي او نه ستا اولادونه په دین باندې تربیه کوي. زموږ جامعه یو اسلامي جامعه ده او دې ته باید رسیدګي وشي چې زما اولاد په لومړي ځل کې د و کلنۍ کې په مانځه باندې درو، نو باید هغې ته رسیدګي وکړو چې دا باید لومړی په دین باندې وروزل شي او د هغې نه وروسته موږ په مکتب کې داخل کړو.
هغه وایي سږنی کال به د ډیرو مدرسو او جوماتونو تعمیرونه آباد کړي.
په پای کې د خبرونو تندیز یو ځل بیا ولولم. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشهور ډول له طالبانو سره د سولې هوکړه تایید کړې ده. د یاد راپور په اساس د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د پام وړ راکمول به ممکن له افغانستان څخه د امریکایي قواوو وتلو ته زمینه برابره کړي. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د یو لړ ټویټونو په ترڅ کې ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورته د تاوتریخوالي د کمولو په اړه د طالبانو د وړاندیز په اړه معلومات ورکړي. په یو بل خبر کې د ناټو عمومي منشي نن په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي چې دوی له هر هغه اقدام نه ملاتړ کوي چې تشدد کموي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جنجالي رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لومړني ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبیع الله سعادت ویل چې دغه پروسه نن پیل شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر اساس که د جنجالي رایو نمونې 15% ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو معتبرې ګڼل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره دغه هیواد د نړیوالو روغتیایي بنسټونو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سلاکار ویان ډاکټر وحیدالله مایار امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په افغانستان کې تر اوسه پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو کومه پیښه ثبت شوې نه ده. د عامې روغتیا وزارت لخوا نن په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د عامې روغتیا وزارت لږ امکانات لري او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې جدي تدابیر نیولي دي. په چین کې د کرونا وایرس له امله د مړو شمیر 1300 تنو ته لوړ شوی ده او له 4300 څخه ډیر کسان په دې ویروس اخته شوي دي. چارواکو د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو شمیر سیمې بندې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په نیو همشیر ایالت کې د 2020 کال د جمهوري ریاست مقدماتي انتخابات د برنی ساندرز په بریا سره پای ته ورسېدل. ساندرز وکړای شول چې د نیو همشیر په ټاکنو کې خپل دیموکرات سیال پیت بودیجیج ته په یوې سختې سیالۍ کې ماتې ورکړي. د پاکستان د پنجاب ایالت د لاهور ښار د ترهګرۍ ضد محکمې د لشکر طیبه ډلې بنسټګر او د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید ته په دوو جلا دوسیو کې د 11 کالو بند سزا ورکړې ده. لشکر طیبه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د هند پاوز پر ضد جنګیږي. په لشکر طیبه دا تور هم دی چې د 2008 کال د ممبئی بملو کې لاس درلود. د سودان حکومت وایي چې د پخواني ولسمشر عمر البشیر او درې نورو کسانو قضیه به د جرمونو نړیوالې محکمې ته ولیږي. دا خبر د سه شنبه په ورځ د سودان د حکومت او د دارفور د یغي ډلو د استازو له مجلس نه وروسته خبر شوې ده. روسیا د سیاسي مخالفینو د ځپلو لپاره د ترهګرۍ ضد قوانینو کار اخلي. د بشری حقوقو د ساړل روسی مقامات څخه وخت چې د ترهګرۍ ضد قانون نه په استفادې د منتقدینو د چپکولو پر ځای لاغوي سره د خبرو لار خپل کړی. په نیویارک کې د بشری حقوقو د ساړل نن ویل چې د روسیې پر دغه چلند سخت خوشینه ده. او په اندونیزیا کې چارواکو نن ویلي چې د سوماترا په ټاپو کې زندانیانو محبس ته اور اچول ده. معترضین وایي چې په محبس کې ظرفیت کم خو زندانیان خورا زیات دي. د خبرونو پای
دا آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه یو سو شیبو کې پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیره مننه چې خبرولي او خپل نظر څرګندوئ.